آمریکا
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
په لغمان کې د طالبانو د توغندیو په برید کې 15 ماشومان وژل شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن د معلولیت لرونکو پر ورسنی وضعیت اندېښنه ښودلې. چین یو څلوېښت میلیارد ډالر د ریشمو لرغوني لار درغول لپاره ګمارلې دي، او انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 150 هیوادونه اغیزمن کړي.
د نړۍ د 90 هیوادونو مشران په بیجینګ کې غونډې شوي دي چې د ورېښمو د لارې د رغولو په سترې پروژې باندې خبرې وکړي چې څنګه عملي کېدل شي. د افغانستان هیئت هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د نفتي موادو تصدۍ ویلې دي چې په دې تصدۍ کې د وروستیو اصلاحاتو په نتیجه کې د دې ادارې په عوایدو کې هر میاشت څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې او نور مطالبو د تفصیل لمخ کې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. په پیښه د شنبې پر ورځ د لغمان د مرکز مترلام د عمرزیو په سیمه کې شوي ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه هیواد د مالیت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې د مالیت لرونکو پر وسیني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې له دغه وګړو سره دوګونی چلند کیږي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د هغې سروې له مخې چې په 2015 عیسوي کال کې د هینډیکیپ په نوم یو موسسې کړې ده، په هرې کورنۍ کې یو معلول شته چې مجموعي تعداد یې 2.5 میلیونو ته رسیږي. پاکستانی چارواکو ویل دي چې په قبایلي سیمه کورمه کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې یو حکومتي چارواکی او دغه یو تن ساتونکی وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه پیښه هغه وخت شوې ده چې کله د پولیټیکل مورر سرفراز علي او دغه یو ساتونکی ممتاز علي په ګاډۍ باندې برید وسو. د پیښې مسؤلیت لشکر جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلی منلې دي. وسلوال طالبان د سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. د ریکټر پر کچه 15.1 درجه زلزلې د ایران د شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړ دی چې دغه پیښې له امله 2 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 215 تنه نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې ویل دي چې د ژغورنې عملی 10 کسیزه ډله سیمې ته استول شوي ده. دغه ټولنې ویل دي چې د زخمیانو او نورو خلکو لپاره چې خپل کورونه یې پرېښدي په خیمو کې د اوسېدو ځای برابر شوی دي. چین یو 3.5 میلیارد ډالر د ریشمو لرغونی لار درغول لپاره د برکول ژمنه کړې ده. د چین لخوا د یوې کمربند یوې لارې په نوم د ریشمو لرغونی لار د رغول لپاره په ستره پروژه کې د شاملې دوه لښتر لږه نوښتې وادونو مشرانو نن په بیجینګ کې راټول شول او د دغه پروژې پر عملي لارو چاروي خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان هیئت هم برخه اخیستې ده. د چین ولسمشر جی جی پینګ نن یک شنبه د غونډې په پرانیستې په مراسم کې ویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. هغه وویل
چین 3 میلیارد یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
په دې کې به د آسیا د زیربناو چارو د پانګونې له بانک د بریکس او نړیوال بانک او نورو مالي ادارو سره هم همکاري وسی. چین به کورنۍ مالی ادارې هم دې ته واڅوي چې د دې پروژې په تعمیر او مالی همکارو کې برخه واخلي. د چین د دې سترې پروژې یو برخه له افغانستان څخه هم تیریږي. انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 115 هیوادونه اغیزمن کړي دي. د څه د باندې 300 څخه زیات حکومتي او غیر حکومتي دفترونه، روغتونونه او نورو تاسیساتو په کمپیوټرونو باندې انټرنیټي بریدونه وسول. د انټرنیټي برید د خپل ډول تر ټولو لوی او بې ساری عمل دا بلل کیږي چې خلکو ته ډیر زیات زیان اړولې دي. د اروپایي ټولنې پولیس وایي چې دغه برید پوره اندازه به د دوشنبې په ورځ، یعنی د مې 15 چې خلک د اونۍ د رخصتۍ ورسته خپلو کارونو ته ورسي، معلومه بسی. په دغه برید کې د برتانیې د روغتونونو او د جرمني د اورګاډي ملي شبکې هم زیانمنې شوې دي. شمالي کوریا نن یک شنبه خپل یو بل بلاستیک توغندۍ وازمویله. د جنوبي کوریا پوځ د یک شنبه پر ورځ وویل چې شمالي کوریا یو بلاستیک توغندۍ ازمویلې چې 700 کیلومتره یا 430 میله واټن یې کړی دی. شمالي کوریا دغه ازموینه په داسې وخت کې کړی ده چې د جنوبي کوریا نوي جمهور رئیس چې څو ورځې له مخې واک ترلاسه کړ او ژمنه یې کړې چې د پیانګیانګ سره به خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویل دي چې ټول هیوادونه باید د شمالي کوریا پر ضد قوي بندیزونه ولګوي. د جاپان صدر اعظم خپل حکومت ته امر کړی دی چې د هر ډول احتیاطي اقدام لپاره چمتووالی ولري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امکان لري چې د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې یا اف بی آی نوی رئیس به په دې اونۍ کې وټاکي. ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ کولی شو چې په چټکۍ یو پریکړه وکړو. ټرمپ څو ورځې له مخې د اف بی آی پخوانی رئیس جیمس کومی د برطرفه کولو اعلان کړی و. د کوردي ملیشو طرفدار خبري اژانس انها یو ویډیو خپره کړې ده چې ښکاري چې د سوریې ډیموکرات ځواکونو او کوردي ملیشو له داعش ډلې څخه د سوریې طبقه شار په بشپړه توګه آزاد کړی دی. طبقه د داعش جنګیالو یو غټ مرکز و. د سوریې ډیموکرات ځواکونو ویل دي چې شار یې تیرونی د چهارشنبه پر ورځ تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. د غزواکونو د څو نوې راپدې خوا د طبقې شار د نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړی وو. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. شمالی کوریا د منځنی واټن یو نوې بالستیکی توغندې ازمویل دی چې 1500 کیلومتره مسافه وهل شي. د دې نور مطالبه نه مخکې نن اوله خبره ده چې تاسو خبرو کې هم واوریدل شي د چین لخوا د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو لپاره په ستره پروژه کې د 9 هیوادونو مشرانو نن په بیجینګ کې غونډه کړې ده چې د دې پروژې د عملي کولو په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان هیئت هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده.
د چین ولسمشر شی جن پینګ نن د یک شنبه په ورځ د غونډې د پرانستنې په مراسمو کې وویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. چین به د یو کمربند یوې لارې د پروژې لپاره خپل مالی ملاتړ زیات کړي.
چین 1 میلیارد یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
د چین د دې سترې پروژې یوه برخه له افغانستان څخه تیریږي. په دې کې د اورګاډي 2 لارې او 2 لوی لارې شامل دي چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې برخه دي. یو شمیر تحلیل کوونکي وایي په دې توګه چین غواړي په منځني ختیځ کې خپل نقش پراخ کړي. د چین د اقتصادي دالان د پروژې یو ابتکار هم د بیلټ ان روډ یا یو کمربند او یو سړک پروژه ده چې په هغه کې به د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ایران د ختیځو برخو اتصال یو بل سره شامل وي. پاکستان له دغه غونډې نه یو ورځ مخکې د 1000 میلیون ډالر په ارزښت نوي تړونونه له چین سره لاسلیک کړل. ان
امپلیمنټینګ دیس کوریډور د دې دهلیز د عملي کولو لپاره موږ کوښښ کوو چې نه یوازې اقتصادي سوکالۍ ته ورسیږو بلکې یو سوله ییز گاوند د جوړولو هڅه هم کوو. دا وخت موږ د خپل اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ نه کار اخلو چې راتلونکي نسل ته سوله په میراث پرېږدو.
د رویټرز خبری اژانس له قوله هندغه سرمشریزي غونډې ته خپل استازي نه دی لیږلی. هندي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د یو کمربند یو سړک پروژه به پر غړو هیوادونو باندې د پورونو درون پیټی واچوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې غونډې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې وکړې. هغه د ولسمشر شی جن پینګ د بری په اړه ډاډ څرګند کړ.
روسیې ته ملري چې له ټولو اړخونو سره یو هر اړخیز شراکت منځته راوړي. موږ دې ته هم سترګې په لاره یو چې له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره همکاري پر مخ بوځو.
چین د ورېښمو د لارې پروژه په 2014 کال کې پیشنهاد کړله او مقصد دا و چې د آسیا، افریقا، اروپا او تر هغې لا اخوا سیمو لارې له یو بل سره ونښلوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 1.5.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان شمالي سیمو ته د ځینو خلکو په تګ راتګ باندې د محدودیتونو د لګولو له امله شکایتونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ځینې کسان شمالي ولایتونو ته د کوکنارو د کاروبار د پرځي او باید دغه کسان تشخیص شي. حقوقي کارپوهان بیا د اساسي قانون په استناد د هیواد هر ګوټ ته سفر د خلکو حق بولي. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
د افغانستان شمال ته تلونکي مسافر وایي چې دوی د کار او روزګار لپاره شمالي ولایتونو ته ځي چې د پولیسو لخوا راګرځول سوي او اجازه نه ورکول کیږي.
کله چې ترال بس راګرځي پر مخصوصاتو په جسر باندې زیره ولې دروسه پوري موږ ولاړ یو نه چا ډوډۍ خوړلې ده.
موږ خپل غریب کار خلک یو بسګري کوو نه خواري کوو چې یو ځای په د افغانستان په هر ځای کې موږ ته خواري پیدا شي موږ ورته
خود کورنی چار وزارت وای ل خلکو پښتنه ګرځنه یو معمول دی چې هر ځای کېږي. خدا چې مسافر و زورول سي د دې هدایت دوی نه دی ور کړی.
ما به هیڅ نهاد ما هدایت رسمي نه دادیم چې درې جواب
مخ په هیڅ نهاد ته رسمي هدایت نه دی ور کړی چې دلته دې پلټنې وکړي یا د چا مخه ونیسي. موږ نه غواړو چې د افغانانو ازادي سلب کړو. افغانان کولای شي په خپل هیواد کې په آزاد توګه تګ راتګ وکړي.
بلخوا د امنیتی چارو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې حکومت باید د خلکو د سفر د مخنیوي پر ځای خپل استخبارات پیاوړي کړي.
په امنیتی لغپان تاثیر هم نه لري. بلخ برخه نسی امنیت کې کینه بلکې خرابوي. وخت چې خلکو وخت پیدا کړی او د طالب صفوف ته لاړ بس دا به څنګه به امنیت تامین شي؟ دا ډېر درسته خبره نه ده. دا صحیح خبره نه ده. او د دنیا کې دا سسته کشف استخبارات خبر ورکړي چې په دغه موټر کې مخالف سړی ناست په اوله چوکي کې دی یا په دویمه ده یا په درېمه ده. وخت چې ده دغسې د کشف او استخباراتو معلومات نه لري او خلک ازاره خلک زوره ده قانون ته اجازه نه درکوي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفر د افغانانو په اساسي حقونو کې راځي.
که دولت غواړي چې امنیت تامین کړي او فکر چې دا خلک زی شمال ته دی مخالف د قانون بعضی اعمال سرته رسوي نو کشفي ارګانونه دي فعال سي. دوی دې تعقیب کړي. دوی محل د آینده د سکونت هم باید مشخص کړي او دوی باید شواهد او اسناد راټول کړي چې که دوی مرتکب د جرم کیږي په هغه حالت کې دوی کولی سي چې دوی تعقیب لاندې ونیسي.
کارپوهان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې به د خلکو او حکومت ترمنځ درزونه رامنځته کړي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې د امنیت راوستلو لپاره خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د نفتی موادو تصدی وی چې په دې تصدی کې د وروستیو اصلاحاتو په نتیجه کې د دې ادارې په اوایدو کې هر میاشت سباندې 1 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه تصدی د چارواکو په وینا د غازو او نفتی موادو په تصدی کې د مالی فساد څخه د مخنیوي لپاره د اوایدو ټولول مرکز شوی دی. خبريال لیمین نازی راپور را لګل دی.
د افغانستان د ګاز او نفتی موادو د تصدی چارواکي وایي چې د غیدارې په شفافه توګه د اوایدو راټولولو او مالی فساد څخه د مخنیوي په موخه د څارنې سیستم جوړ کړی چې له مخې د دغه تصدی اواید مرکزی شوی دی. د ګاز او نفتی موادو د تصدی عمومي مشر ولید تمیم د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سیستم په تطبیق سره د نفتی موادو د تصدی په اوایدو کې د پام وړ شفافیت او زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي ولید پر وینا د څارنې د سیستم له تطبیق مخکې به هره میاشت د تصدی اواید 4 میلیون افغانیو ته رسیدل، خو اوس مهال د دغه تصدی د اوایدو کچه څه باندې 12 میلیون افغانیو ته لوړه شوې ده. هغه وویل
در حدودا بر ما اواید می آمده 26 تا 27 هزار دلار
لایو بندر څخه به وشت یا 28 زره دلار اواید راتل. کله مو چې سیستم جوړ کړ او وارداتي اواید مو په سمتوګه کنټرول کړ دیش مېر کې 100 برابر زیاتواله راغی. دویمه منبع د دولتي ټانکونو کرایه و. موږ په 8 دولتي ټانکونو کې چې په کرایه وو 1.95% د اوایدو زیاتواله درلود او دریمه منبع چې موږ یې له عمله د اوایدو زیاتواله درلود د تیلو په ټانکونو کې مو د نظارتي سیستم او اوایدو راټول کولو پر محل مسلکی کسان مو په نو سیستمونو مقرر کړی وو.
خاغلی ولید زیاته کړه چې تیر کال د نفتي موادو او ګازو د عوایدو په برخه کې 1 میلیارد افغانۍ ډیروالی راغلی دی، او همدارنګه په دې موده کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ په لګښتونو کې 50 میلیونه افغانۍ سپما شوې ده. خاغلی ولید د دغه سپما د لاملونو په اړه وویل:
لګښتونو کې کموالی راغلی دی، دا ځکه چې موږ وکولی شول دا پرتله کړو له معاشاتو او له بې ځایه مصارفو سره. دا مثال په ډول ډېرې سفریې د وسایطو او پرزو اخیستل او ترمیمول. مخکې د تیلو تصدۍ 1.5 میلیون افغانۍ تیل اخیستل، خو اوس موږ د تصدۍ په داخل کې دا تیلو له یو ټانک څخه ګټه اخلو چې کولی شو د 15 لک افغانیو په ارزښت 3 میاشتو کې خپلو وسایطو ته تیل
بدیم. د صنایع او سوداګرۍ خونی چارواکي هم مانی چې په افغانستان کې د قراردادونو او د مالی په ټولولو کې ډیر شفافیت راغلی دی. د دې خونی ویان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل: خاغلی پسرلی د غراز وویل چې یو شمیر سوداګر له مالی څخه د تیښتې په خاطر افغانستان ته تیل قاچاق کوي، او ځینې نور بیا له بهرنیو هیوادونو څخه په ټیټه بیه بې کیفیته نفتي مواد واردوي. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د نفتي موادو د واردولو د مخنیوي لپاره په پولو او ګمرکونو کې تدابیر زیات کړي. په داسې حال کې چې افغانستان په خپله په شمال کې د نفتي موادو پراخې طبي زیرمې لري، خو بیا هم دغه هیواد هر کال 3 میلیونه میټریک ټونه نفتي مواد له عربي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه واردوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کسه هم په قندوز کې د جګړو لامل تعلیمي او تحصیلي ادارو ته د نجونو تک کم شوه دي، خو اوس یو شمې جنکی په دې خاطر انګریزي ژبه زده کوي چې لوړ زده کړي په خارج کې وکړي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لګل دي.
په قندوز کې د جګړو لامل دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي ادارو ته د نجونو تک کم شوه، خو اوس هم یو شمېر نجونې غواړي چې انګریزي ژبه زده کړي. اوس مهال د هغو نجونو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالی دي. دوی په همدې موخه د قندوز په روانو ناامنیو کې هم په خصوصي تعلیمي ادارو کې انګریزي ژبه زده کوي. په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زده کړو لپاره باید لومړی انګریزي ژبه زده شي. د ژبې له زده کړې وروسته د لوړو زده کړو د وزارت او یا هم په شخصي لګښت د لیسانس او ماسترۍ لپاره په بهرنیو پوهنتونونو کې داخله کوي. د قندوز یو زده کوونکی چې انګریزي ژبه زده کوي وای چې دوی هم غواړي چې په خارجي هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي.
بشرا احمدی د کندوز ولایت سودون دي. زیات خزینه اوس په دا تلاش کې دي چې نړیواله ژبه زده کړي. کسو غواړي په افغانستان کې خو وظیفه ولري، نو یو مهم برخه د دې خو وظیفه هغه څنګه دا چې خو انګلیسي یا نړیواله ژبه زده کړي، مخصوصا نه زپاره چې غواړي مثلا نور کشورونو ته لاړ شي او ښه علم زده کړي او نور بیرته راشي خپل کشور ته راستون شي، نو دا پر ډیر زیات مهمه ده. کوم خزه چې انګلیسي یاد لري هغه کولی شي خپل د روزمره مشکلات او ستونزې حل کړي. مثلا زیاتره شاین چې دمو په کشور کې د نور کشورونو روارد شوی دی او زیاتره نړیواله په ژبه باندې ده، د دې لپاره یو خزینه او نارینه ته انګلیسي ژبه ډیر زیات مهمه شوی په دا عصر.
یو بل زده کوونکی بسیلا چې انګریزي ژبه یې هم زده کړي، خو د کورنۍ لخوا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې بهرنۍ هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي. هغه بیا وایي:
ما خو زیاتره کوشش میکنم که یک بورس عالی از ترکیه برم بیارم، خو خانواده ما اجازه نمیده. پیام ما ده خانواده ای
هغه کوشش کوي چې د ترکیه هیواد ته په بورس کې د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، خو کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، او کورنۍ ته پیغام داده چې باید پر خپل لوړو زده کړې وکړي چې خرات لونکي ولري. په قندوز کې د یو خصوصي تعلیمي مرکز مسول افضلیار وایي چې د انګریزي ژبې زده کړه په وسنی وخت کې ضرورت ده، او هر هغه څوک چې غواړي لوړې زده کړې وکړي باید دغه ژبه یې زده کړې وي.
هغه څوک چې غواړي د یو مضمون په څنګ کې نور مطالعه وکړي که انټرنیټ دی چې دوی کاري اکثرا ښه معلومات
معلومات یا جالب معلومات ټول په انګلیسي ژبه باندې دي. کوم داسې معاصر کتابونه چې لیکل شوی دی هغه اکثرت په انګلیسي ژبه باندې لیکل شوی دی. دا چې یو ضرورت دی او یو اړتیا لیدل کی خلکو لپاره چې باید عالي تحصیلات لاړ شي، مختلف پانتونونو کې دی او د هیواد نه بهر بورس کې کامیاب شوی دی. د کورنۍ یو سلسله قیودات شته دي، اته بس جنکی دي چې کامیاب شوی هم دی بورس ته، د بعض کورنۍ د بعض رواجو پر اساس باندې دوی ته اجازه نه ورکول کی او ډیری داسې زده کوونکي موږ لر دوی په خارج کې خپل تحصیلات ادامه ورکوي.
له قندوز څخه هم یو شمېر نجونې بهرنیو هیوادونو ته د ماسټرۍ او لیسانس په خاطر د زده کړو لپاره تللي دي، خو ځینو نورو نجونو ته یې کورنۍ له لیسانس وروسته د نورو زده کړو لپاره اجازه نه ورکوي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې تیر کال دوی یو شمېر زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره لیږلي دي.
پارسل رفته بودن، ابتدا رفته بودن، ما یې بورسیر اعلان کرده بودیم.
پروس کال موږ بورسونه اعلان کړي وو، یو شمېر نجونې له قندوز څخه بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي دي. هغه زیاتوي چې جګړه پر خلکو منفي اغیز لري او په تیرو دوه کالو کې د دغه ولایت خلکو په سختو حالاتو کې خپل اولادونه د زده کړو لپاره رالیږلي دي. د معارف رئیس د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویلي وو چې له قندوز څخه تقریبا د 3000 زده کوونکو کورنۍ د ناامنیو په خاطر له دغه ښار څخه وتلي دي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
شمالی کوریا د منځني واټن یو نوې بالستیکی توغنده ازمویل دی چې 3500 کیلومتره فاصله وهل شي. متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا له دې کبله شمالی کوریا غندلې ده او د نورو سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو غږ کړی دی. د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ خبریال سټیف هرمن رپورټ راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
شمالی کوریا نن د یک شنبې په ورځ د منځني واټن یو نوی بالستیکي توغندی وار کړ چې په غیر معمول ډول یې په لوړه فضا کې رفتار وکړ او په 30 دقیقو کې 200 کیلومتره مسافه ووهله. معلومیږي چې د شمالي کوریا نوی توغندی په دوو مرحلو کې له ډېرې لوړې ارتفاع نه په دوو ځایو کې فضا ته پورته شوی او انجن یې له مایو شوو موادو نه د حرکت کولو لپاره استفاده کوي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل چې د توغندي ازمویل باید نړیوال متوجه کړي چې د شمالي کوریا په ضد سخت بندیزونه ولګوي. جاپان او جنوبی کوریا هم د شمالی کوریا غندنه وکړه او ویل چې دا کار د هغو بندیزونو نخکاره سرغړونه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالی کوریا باندې لګولی وو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پوست امر کړی چې د هر قسم حالاتو لپاره آمادګي ولري او د هیواد د دفاع د وزارت په یو بیان کې راغلی چې د دې ډول توغندي ازمویل زموږ هیواد لوی وړ جدي خطر سره مخ کړی او د جاپان دفاعي پوځونه د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا سره یو ځای لګیا دي د دې توغندي د نوعیت او قوت په اړه لاسته راغلي معلومات ارزیابي کوي. د جاپان د دفاع وزیر میرمن تومومی انادا په ټوکیو کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا بالستیکي توغندی چې د جاپان په سمندرګي کې ولګېد د شمالي کوریا د ختیځ ساحل نه 400 کیلومتره لرې وار شوی و. په واشنگټن کې د یونین آف کنسرن ساينټیسټس یا د زی دخلو ساينس پوهانو د اتحادیې مشر ډیوډ رټ امریکا غږ ته وویل چې دا توغندی د آی سی بی ایم له ډول نه نه و.
Really what it says is they have a deliberate missile program they're going to test.
کاري چې شمالي کوریا په ارادي ډول د اوږدو واټن توغندو د تیارولو پروګرام فعال کړی او پوره خواري کوي چې بار بار ازموینې وکړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. او دا خبر هم څرګنده ده چې د امریکا، چین او روسیې فشارونو ورباندې چندان زیات اغیز نه کړي. پروفیسر رایټ زیاته کړه چې دا توغندی 3500 کیلومتره پورې مسافه وهلی شي او د ګوام په ټاپو کې د امریکا دوه غټې نظامي اډې له شمالي کوریا نه صرف 3300 کیلومتره لرې فاصله کې پرتې دي. تر اوسه پورې فکر کېده چې د شمالي کوریا یو توغندی هم نشي کولای چې دغه اډې ته ورسیږي. د پاسفیک په سمندر کې د امریکا پوځي قومندانۍ د توغندي د ازمویلو خبر تصدیق کړی خو ویل چې د اوږده واټن کوم غټ توغندی چې شمالي کوریا یې د جوړولو اعلان کړی نه و. د سپینې ماڼۍ یو مامور امریکا غږ ته ویل چې د ملي امنیت د شورا رئیس جنرال میک ماستر جمهور رئیس ټرمپ ته په تلیفون معلومات ورکړل او سپینې ماڼۍ نن په غیر مستقیمه توګه له روسیې نه وغوښتل چې په دې ارتباط ورسره مرسته وکړي او شمالي کوریا له خپل ارادې نه واړي. چین په ټولو خواو غږ کړی چې له صبر نه کار واخلي او په سیمه کې د شخړې او تشنج له زیاتولو نه ډډه وکړي. د چین خارجه وزارت د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د سرغړولو مخالفت کوي خو په عین وخت کې نه غواړي چې په سیمه کې د چین یوازینی او نږدې انډیوال خپه کړي. چین د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې د شمالي کوریا نږدې همکار دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې دا خو بیجنګ کې دی د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د کرملین یو وین خبر اعلان ته ویل چې پوتین د کوریا په ټاپو وزمی کې د تشنج د کمولو وکړی.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غ خبریال ګل رحیم نیازمن په یو بل رپورټ کې وایي چې د کندوز د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو دشت ارچی، امام صاحب او چاردری کې د پولیو خطر موجود دی او ماشومانو ته باید د پولیو د ساسکو تر څنګ پیچکاری هم وشي چې تر څو د دې مخه ونیول شي.
د قندوز د کتلوی معافیت مسؤلین وایي په دغه ولایت کې په لومړي ځل هغه ولسوالیو کې چې د پولیو تر تهدید لاندې دي د څاڅکو تر څنګ هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له درې نیمو میاشتو لوړ وي د پیچکارۍ په ذریعه هم د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقوي. د قندوز د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي دوی به په دغه درې ولسوالیو کې په لومړي ځل د پیچکارۍ په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. هغه زیاتوي چې په دغه درې ولسوالیو کې به 140,000 ماشومانو ته زرقی واکسین ورکړي چې تر څنګ یې د خولې له لارې د پولیو د مخنیوي څاڅکي هم ورکوي.
په تیرو کمپاینو کې مونږ د پولیو واکسین د خولې له لارې ماشومانو ته چې عمر د 50 کالونو ټیټو تطبیقول. خوشبختانه په دې پروګرام کې مونږ د پولیو واکسین آی پی وی په نامه باندې زرقی شکل باندې دغه ماشومان چې عمر یې د 3.5 میاشتو نه تر 50 کالو پورې وي زرقی شکل باندې تطبیقیږي. چې مونږ په دې اول فیز کې د ارچی ولسوالۍ د امام صاحب او د چاردری ولسوالۍ په کې شامل کړي ده. په دې کمپاین کې مونږ په دې درې ولسوالۍ کې تقریبا 140,000 ماشومان د آی پی وی لپاره ټارګټ دي، یعنی د زرقی واکسینو خاطر باندې چې دوی ته هم د پولیو واکسین د خولې لارې ورکول کیږي هم د زرق په شکل باندې د ماشومان ته تطبیقیږي.
عطایی زیاتوي د پیچکارۍ په ذریعه د پولیو د مخنیوي واکسین به په بل پړاو کې له دغو دریو لسوالیو پرته په نورو پاتې سیمو کې هم تطبیق شي. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان د پولیو د مخنیوي ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي د پیچکارۍ په ذریعه د پولیو واکسین به په ټول ولایت کې ماشومانو ته ورسول شي.
واکسین ته د سیری په غون ولایت کې اگر چې مونږه اوس یو بل برنامه لرو د ګوزن د خوراکي واکسین نه علاوه په درې ولسوالیو کې چې زیات خطر ورته متوجه ده، چار ارچی، چاردره او امام صاحب، هغه کې د ګوزن د پیچکاری واکسین هم کوو د پولیو زرقی واکسین د آی پی وی په نامه.
د قندوز زیات شمېر اوسیدونکي ماشومانو ته د پیچکاری په ذریعه د پولیو د مخنیوي له واکسین څخه خبر نه وو. دوی په لومړي ځل خبرېږي چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره د پیچکاری په ذریعه هم واکسین کېدای شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی اکرام الله وایي که د دوی ماشومانو ته د پیچکاری په ذریعه د پولیو واکسین ګټور وي نو چمتو دي چې خپل ماشومانو ته یې ورکړي.
پولیو واکسین هم کړه د ماشومانو ته اساس کواله ته اوس له دومره خبر شوی چې پیچکاریګانی راغلي دي، ستنی راغلي دي او ان شاء الله خپل ماشومانو د لپاره به اغستنی موکو. دا اولین ځل ده چې زه خبر شوم چې قندوز ته د پیچکاری د نو واکسین راغله د تر اوسه پورې خو نه او ان شاء الله چې راغی به خپل ماشومانو ته د پیچکاری د لارې واکسین وکړو.
د پولیو واکسین دویم عمومي کمپاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیلېږي چې د پولیو واکسین ترڅنګ به ماشومانو ته د ګېډې د چینجی ضد ګولې هم ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي چې پولیو ناروغي تداوی نه لري خو د پولیو واکسین کولای شي ماشومان له تلپاتې ګوزن څخه وژغوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. پیښه د شنبې په ورځ د لغمان ولایت د مرکز مترلام د عمرزیو په سیمه کې شوي ده. د بغلان او کندوز ترمنځ د جری خشک په سیمه کې د لوی لارې شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د مالیت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل یو تازه راپور کې پر د هغوی پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې له دغو وګړو سره دوګونه چلند کیږي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په قبایلي سیمې کرم کې د وسلوالو په یو برید کې یو حکومتي چارواکی او د هغه یو تن ساتونکی وژل شوی دی. د ریکټر په کچه 15.2 درجې زلزلې د ایران شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې 2 کسان وژل شوي دي. د کوردی ملیشه طرفدارو خبری اژانس انها یو ویډیو خبره کړی ده چې شکاری چې د سوری ډیموکرات ځواکونو او کوردی ملیشو د لایښت د ډلې څخه د سوری طبقه شار په بشپړه توګه آزاد کړی دي او انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ یو سل 500 هیوادونو اغیزمن کړی دي. څه د باندې 300 څخه زیات حکومتي او غیر حکومتي دفترونه، روغتونونه او نورو تاسیساتو په کمپیوټرونو باندې انټرنیټي بریدونه وشول.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. کورمو ودان.